اردونکو د مشال ډیو په یو بل غړی کې د خپل قربا اسرائیل مومن سلامونه ومنه هیله لرم چې روغ جوړ وستی. وخت شوې ده 3 بجې نن د ګلورز د 2015 کال د اگست میاشتې 4 منټه ده. په دې غړی کې به ووري د پاکستان او هند ترمنځ اړیکې او همداراز په وروستۍ نیمای کې ستاسو لپاره 19 خبرونه د سولې پر لور هم لرو. خو لومړی ورزونی ساجمل ته چې تاسو د سر تازه خبرونه وړاندې کړي
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو امنیتی چارو سلاکار سرتاج عزیز وای چې د هند دړکو په وړاندې خپل دفاع په ښه توګه کولی شي. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر وای سخت کال په صبح کې د ترهګرۍ په پیښو کې کمی راغلی دی او نن په اوکراین کې د خپلواکۍ ورځ لمانځل کیږي. اوسته خبرونه تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم د کمی سلامتی او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وای چې پاکستان خپل ځان په خطوګه خوندي ساتلی شي. د مشال ریډیو خبريال وای د پاکستان سرکاري ټلویزیون سره پرون نا وخته د مرکه پر مهال سرتاج عزیز ویلی دي د هند موجوده حکومت کله هم له پاکستان سره مذاکرات نه غوښتل او پاکستان د اټمی طاقت لرلو لوجې د هند د دړکو په وړاندې خپل دفاع په خپل کول شي. د پاکستان او هند ترمنځ مذاکرات د اتوار او ګل پرست لاغي وروسته منسوخ شول چې هند پاکستان ته د حریت بلتون غوښتونکو مشرانو سره د نه میلاوېدو شرط کې خود. هند پر دې دریستې چې د اوفا په اعلامیه کې د کشمیر موضوع نه و بلکې د خپل منځي او مسئلو د هواري خبره شوې وه. پاکستان د افغانستان له لوري د خیبر جنسې پاخون دره کې د راکټي برید پر ضد کابل ته احتجاج کړی دی. د مشال ریډیو خبریال وای چې د اتوار پرست د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان سفیر جانان موساسی غوښتې وو او له احتجاج سره سره ورته د پیښې د پلټنو هم ویلي دي. د پاکستان فوج د اطلاعاتو څانګې لخوا پرون په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د ډیورن له کرښې سره نږدې د افغانستان له خاورې د وسلوالو په ډزو کې د دوی 4 امنیتي سرتیري وژل شوي دي او 4 نور زخمیان دي. بلخوا د لشکر اسلام وسلوالی ډلې یو ویاند ویلی دی چې د خیبر جنسې د خوندري په چک پوسټ دوی برید کړی وو. په خیبر پختونخوا کې د پولیسو مشر ناصر خان دورانی ویلی دی چې په صبح کې د تیر کال پرتره سخت کال د ترهګرۍ کلنګ اغیستو د تاوان لپاره د تختونو په پیښو کې کمی راغلی دی. د پیښور په شرکې تاڼه کې نن د یوې دستوري پر مهال په خپله وینا کې آی جی ناصر خان دورانی د ترهګرۍ د مخنیوي ادارې ستاینه وکړه او ویل چې د تیر کال په نسبت سخت کال د کلنګ اغیستو او تاوان لپاره د تختونو په پیښو کې 50 او د ترهګرۍ په پیښو کې 80% کموالی راغلی دی.
اور آج الحمدللہ 50% کڈنیپنگ فار رینسم اور ایکسٹورشن میں 60% ٹیررزم کے انسیڈنٹس میں کمی آ گئی ایک سال کے اندر.
په شرکې تاڼه کې نن په دې دستوره کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک هم ګډون درلود او په یاد تاڼه کې د یو نوي رپورټینګ روم پرانسته هم وکړه. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې امنیتي ځواکونو د خالي او اتوار ترمنځ د شپې د عملیاتو پر مهال د وسلوالو لخوا تختول شوي یو چینایي وګړی راخوشي کړی دی. چودري نثار علي خان پرون ناوخته په اسلام آباد کې په یوې خبري غونډه کې ویل چې دا چینایي وګړی چې هونګ شوډانګ نومېده د سیلګرۍ لپاره پاکستان ته راغلی و او تېر کال په ډیره اسماعیل خان کې وسلوالو طالبانو تختولی و چې د راخوشي کولو وروسته یې پرون د چین سفارتخانې ته ورکړی دی. د شمالي وزیرستان کډوال وای حکومت د شمالي وزیرستان زیاتره کډوالو ته بغیر د شناختی کارډونو خوراکي توکي نه ورکوي. په بنو کې د شمالي وزیرستان اوسیدونکي عتیق الله نن مشال ریډیو ته ویلي چې حکومت به مخکې د شناختی کارډونو په کاپیانو باندې هم کډوالو ته مرستې ورکولې خو اوس یې بندي کړي دي. د زیاتوي چې د خوراکي توکو په اخیستو کې مشکلات لري.
مش غیز رو خلی په 6 بجې مشتا لمبار نه ملاویږي او کلا بیا چې نیټ بیزی دا مشتا دا کوټا سی تا کو چې مش در کې درکې پاره کو په بل شن خطیوی یا کلا کا وندیار حق جوړیږي چې سوي زیو تا وخلو مو ته دای دا نه روکاوی په بل ورېر مې غلامي ویج بچ دا پټو کاپی دو نه پتري کارت وخت ته سره خو ریکارډ شتا په نادرشه.
بلخوا په بینو کې د راشن سنټر مشر احمد سهیل مشال ریډیو ته ویل دوی ته اکثره داسې کیسونه مخې ته راغلي دي چې خلکو د خپلو رونو او پلرونو په شناختي کارډونو مرستې اخیستې وي خو بیا یې هغې ته نه دي ورکړې. په افغانستان کې پولیس چارواکي وایي چې نن د جوزجان ولایت په شبرغان سیمه کې په یوې چاودنه کې یو تن وژل شوی او دوه تنه ژوبل شوي دي. پولیس وایي چې بارودي مواد د خوراکي توکو په یو ګاډي کې زبرځای کړل شوي وو. د پیښې پراله چا نه ده منلې. بلخوا د افغانستان په لغمان ولایت کې د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ په نښته کې څلور وسلوال وژل شوي دي. د لغمان ولایت ویان سرحدي ځواک نن مشال ریډیو ته ویلي نن د الینګار ولسوالۍ د ساندروا او منګو په سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ څلور ساعته نښته شوي چې د طالبانو د یو مهم کمانډان په ګډون څلور تنه پکې وژل شوي او شپږ نور زخمیان شوي دي. وسلوالو په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. خبرونه د مشال ریډیو نه اوري. په زرګونه حکومتي کارکوونکي نن د اوکراین د ازادۍ د ورځې په مناسبت د کیف په مرکز کې مارچ کوي. نن پریډ ته د وینا پر مهال ولسمشر پترو پوروشینکو ویلي دي چې اوکراین به په خپلو ځواکونو کې اضافه کوي چې دا شان د اوکراین په ختیځ کې د روسي پلوه بلتون غوښتونکو د بریدونو مخه ونیول شي. بلخوا په پام کې ده چې د اوکراین په ختیځ کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه د بحث لپاره د اوکراین ولسمشر پترو پوروشینکو نن د جرمني او فرانس له مشرانو سره په برلین کې ملاقات کوي. پوروشینکو د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند او د جرمني چانسلر اینګلا مرکل با په ګډه د مینسک د اوربند له وسنامې د عمل کېدو په لارو چارو خبرې وکړي. وروستۍ خبر دا چې نن د ترکیې په جنوب ختیځ کې د یوې چاودنې له امله دوه امنیتي سرتېري وژل شوي او درې زخمیان شوي دي. چارواکي وایي چې د هاکاري صوبې د سیمدینلی خرګوټي کې د امنیتي ځواکونو ګاډی روان و چې د سړک غاړې د چاودنې ښکار شوی دی. په دې صوبه کې زیاتره کوردان اوسېږي. ترکیې د جولای د میاشتې راهیسې د عراق په شمال کې چېرته چې وسلوالې ډلې میشتې دي او د ترکیې په جنوب ختیځ کې د کردستان د کارګرانو ګوند پر ضد د 1400 زیاتې هوایي حملې کړې دي. د ترکیې حکومت پر دې دریځ دی چې دا بریدونه د پولیسو افسرانو او سرتیرو پر ضد د حملو په ثواب کې کړې دي. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول. زموږ همکار یاس مساخیل درته د کرنسو بای او د موسم حال وړاندې کوي.
د پینډه الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګلپورز د پاکستانی روپیه مقابله کې د ځینی بهر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دی. یو امریکایي ډالر په 1.3 روپیه او 50 پیسې غستې کیږي او په 1.3 روپیه 95 پیسې خرڅيږي. یو پوند په 1.6 روپیه 50 پیسې او 1.2 روپیه. یو یورو په 1.4 روپیه 50 پیسې او 1.4 روپیه 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپیه 50 پیسې او په 20 روپیه 50 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 38 روپیه 40 پیسې او په 38 روپیه 50 سلویخ پیسې. یو افغانۍ په یو روپیه 1.6 پیسې او یو روپیه 3.6 پیسې. او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه 291 غستې کیږي او 290 خرڅيږي. او اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به بنو، پیښور او کوټه کې اسمان شین وي. کوټه کې د تودوخې لوړه درجه 15 او کمه 19 درجه، پیښور او بنو کې 10 او 24 درجه پورې پاتې کېدو امکان دی.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدئ شئ. د پاکستان او هند ترمنځ د مذاکراتو منسوخېدو په اړه یو کارپو وایي نړۍ ته داسې تاثر ورکړل شوی چې د پاکستان ولسی حکومت واک نه لري.
دا مخالف څنګه دی معلوم چې حکومت څوک چلوي؟ آیا فوج چلوي؟ آیا دا پرائم منسٹر سائیکل لري که نه لري؟ د ټولې دنیا ته دا اثر راغلی دی چې پاکستان کی گڑبڑ دی، پاکستان کی حکومت چې دی یا واک نه لري.
د پاکستان د رسنیو یا میډیا سرکاري ادارې د رسنیو لپاره نوي ضابطه اخلاق جوړ کړی دی چې لمخې به یې خبریالانو او میډیا باندې ځینې بندیزونه عملي شي.
فرض د آزادۍ سراسر خلاف ورزی ده. حکومت یا دولت چې کومه فیصله کړې ده د انټرپریټیشن به څوک کوي؟
د شمالي وزیرستان کډوال وایي د راشن په ترلاسه کولو کې لویه ستونزه لري.
دا مشتا مسالہ جوړا کړی چې په سٹیټ باندې ضلع ته رشن نه ورګای. پنجاب
مش غیز رو خولې په چه بجه مشتا لمبار نه ملاویږي او کله بیا چې نیټ بیزی دا.
ولکه کبالي سمو سره تعلق لرونکي مازور سرکاري نوکران وایي دوی ته د خپل حقونه ورکړل شي.
څه کم از کم دا مزور خال کم از کم د سره دا ځنې نه انصافي کیږي. دا خبره نه دی غیر شرطه دوه کسانه پرموشن په کار په طریقې سره وشي په فکر دی د خپل کومراتي غامل او شعور ته کنه.
نور هم یو شمیر ریپورټونه لرو له مشال ډو سره. او زه خبرونه لومړی ریپورت. اردن کو د پاکستان خامی امنیتی سلاحکار سرتاج عزیز وایی پاکستان یو اټومي طاقت دی او خپل دفاع په ښه شان کولی شي. د دې هیواد سرکاري ټي وي سره په خپلو خبرو کې نوموړي تور ولګو چې هندوستان کله هم مذاکرات نه غوښتل او په دغې وروستي عمل سره یې یوازې نړۍ ته دوکه ورکړي. خو کارپوهان وایي چې د پاکستان موجوده رویې له کبله دا هیواد د یوازیتوب پر لور روان دی. د هند او پاکستان ترمنځ د سولې خبرې ترې له پیلېدو څخه یوه ورځ مخکې منسوخ شوې. ټاکل شوې وه چې دا خبرې نن او پرون په نوې ډیلي کې کېدې، خو د خبرو اترو د ایجنډا پر سر د دواړو ترمنځ اختلافات د دې خبرو اترو د منسوخېدو سبب شول. پاکستان وایي یوازې د ترګرۍ په موضوع خبرې کافي نه دي، په کار ده چې د کشمیر سرکریک او سیاچین په ګډون ټولو مسلو باندې خبرې وشي. خو هند بیا وایي د روس په وفا ښار کې د پاکستان د وزیر اعظم او د هغه هندي سیال ترمنځ په ملاقات کې ویل شوي وو چې د خبرو په راتلونکي پړاو کې به یوازې د ترګرۍ په موضوع خبرې کیږي. تفصیل د ریاض مساخیل په دې رپورټ کې.
د اتوار په ورځ ماسخوتن سرکاري ټي وي سره مرکه کې د کامی سلامتی او خارجه چارو دپاره د وزیر اعظم مشیر سرتاج عزیز وینا وه چې کله نه نریندر مودی په اقتدار کې راغلی هغه هندوستان یو سوپر پاور ګڼي، خو پاکستان به کله هم د هندوستان دړکونه ونه یریږي ځکه چې پاکستان په خپله یو ایټمي قوت دی او خپله دفاع په خشان کولی شي. د ده وینا وه چې اوفا کې د هندوستان په خوله د کشمیر ټکې د اعلامیې نویستې شوې وو او دا راز نوې ډیلي کې کیدونکي مذاکرات او کې د کشمیر پاړه خبره کول اوفا کې د شوی ملاقات د روح مطابق دي، او دا خبره په شمله لوزنامه کې هم موجود ده چې پاکستان او هند به د کشمیر د مسلې حل لټوي. د دې وینا واک کشمیر یو مسله نه ده، نو بیا ولې هندوستان هلته اوله کفوز اچولې دي؟ سرتاج عزیز زیاته کړه چې پاکستان به د را د لاسوهنې او کنټرول په پوله د هندوستان د بې جوازه ګولهبارۍ معامله په ملګري ملتونو کې راپورته کوي، په داسې حال کې چې د پاکستان او هند ترمنځ پرون او نن کې دونکو مذاکرات د ځنډ ښکار شوي دي. آیا امکان لري چې دواړه ملکونه سره بیا مذاکراتو ته کینی؟ په دغه اړه مشال ریډیو د پاکستان پخوانی سفیر او خارجه چارو د کارپو نجم الدین شیخ نه تپوسو کو، نو دوی چې هر کله په هندوستان د ننه مذاکرات کیږي نو هند به نه غواړي چې پاکستان د حریت لارښودانو سره وویني، او هم په دغه وجه سومیاشتې وړاندې هم د دواړو ملکونو ترمنځ د خارجه سکترانو په کچ کې دونکي مذاکرات ځنډېدلی وو.
زما خیال دی چې کوم مذاکرات نوی ډیلی کې کېدل هغه به اوس نیویارک کې کیږي. د هندوستان بلا هیڅ مسله نشته، دوی بس دا غواړي چې کله تاسو هندوستان ته راځئ د مذاکراتو دپاره نو د کشمیری لارښودانو سره به نه وینئ. همدا کاغذونه به اوس پاکستان په نیویارک کې هندوستان ته حواله کړي، او دارنګ به هندوستان هم خپلې خبرې او ګیلې هلته وکړي. بلا هیڅ خبره نشته، نه د ایجنډې خبره ده او نه بله څه معامله ده، مسله بس دا ده.
د مذاکراتو د اهمیت او ځنډ په اړه مو د پاکستان د یو بل پخوانی سفیر جانګیر اشرف قاضی نه تپوس وکړو، او دا هم چې دواړه ملکونه جوهري طاقت لري، نو د اوې جنگ د مسلې حل نه دی او نه پاکستان او هند د جنگ توان لري، خو بیا هم پکار ده چې مذاکراتي عمل زر تر زره بحال شي.
دا خو یو ډېر افسوسناک خبره ده چې دا ټاکس چې وو دا کینسل شو، لیکن کوشش به کیږي چې دا به بحال شي. دا پاکستان لپاره ضروري ده، دا زموږ مجبوري هم یو حد پورې خوده، او د پاکستان اندرونی حالات دی سچې دي. دا ډول دی، دا مخالف ته نه دي مالیل چې حکومت څوک چلی، آیا فوج چلی، آیا دا پرائم منسٹر سائیکل لري که نه لري. ډیپلوماټیکلی موږ ډېر حد پر آیسولیټ شوي یو، بلی دنیا ته دا کا اثر راغلی دی چې پاکستان کی گڑبڑ دی، پاکستان کی ترقګری او حکومت چې دی هغه په هو باندې یا واک نه لري یا هغه سم طرح کنټرول نشي، نو دا هغه بیا ناجایز فائدہ انډیا اخلي.
د مذاکراتي عمل پزن امریکا او ملګری ملتونو هم خفګان څرګند کړی دی. له دواړو خواو جاری شوي بیانونو کې ویل شوی دی چې پاکستان او هند لا د مسلو د حل لپاره د مذاکراتو په میز کې ناستل ضروری دی. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه په منځنۍ صفو شپږ سو یویش، په لنډو صفو 2113، 15,360، 15,160، او د انټرنیټ تلارې په مشال ریډیو ټکی کام پاکې صاف اوریدل شي.
پاکستان حکومت په اسلام آباد کې افغان سفیر رابلل او پر ډیورنډ کرښه یې د خپلو پوځیانو د مړینې له امله ورته احتجاج کړی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستاني پوځ مقاماتو د یکشنبې په ورځ وویل چې وسله والو په خبر ایجنسۍ کې له افغان خاورې پر پاکستانی پوستې راکټي برید کړی چې په نتیجه کې څلور پوځیان مړه او څلور نور جوبل شوي دي. د پاکستان حکومت دا پیښه غندلې او دا یې د دواړو هیوادونو خپلمنځي اړیکو لپاره زیانمنه بللې او له کابله یې غوښتي چې د پیښې تحقیقات وکړي. تفصیلات د زوی شپک په رپورټ کې.
د پاکستان حکومت افغان پولیس ته سیرمال افغان خاورې څخه پر خپل پوځیانو د برید په تړاو په اسلام آباد کې افغان سفیر احضار کړی او د دغه پیښې له امله ورته شدید احتجاج کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستاني پوځ مطبوعاتي څانګې د یکشمې په ورځ په خبرې کړې خبر پاڼه کې وویل چې وسلوالو په خیبر ایجنسۍ کې د افغانستان له خاورې د دې ایجنسۍ په خوندر نومي سیمه کې د پاکستاني پوځیانو پر پوسته راکټي برید کړی چې په نتیجه کې څلور پوځیان مړه او څلور نور ټپیان شوي دي. خبر پاڼه کاږي چې پوست په ځوابي ډزو کې د بریدګرو ترورستانو یوه ډله له منځه وړي خو د هغوی د شمېر او هویت په اړه څه نه دي ویلي. په عین حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په خیبر ایجنسۍ کې د خپلو پوځیانو پر پوستې د برید په نتیجه کې د سرتېرو په مړینه په اسلام آباد کې افغان سفیر جانان موسی احضار کړی او په دې اړه ورته سخت احتجاج کړی دی. دغه وزارت د یکشمې په ورځ ناوخته په یوې خبر پاڼه کې ویلي پاکستاني چارواکو افغان سفیر ته ویلي چې افغان دولت د دې پیښې په اړه تحقیقات وکړي او نتیجې دې له پاکستاني حکومت سره شریکې کړي. په خیبر ایجنسۍ کې دا پیښه په داسې وخت کې کیږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په دې وروستیو کې خپل منځي اړیکې یو ځل بیا ترنګلې شوي او دواړه هیوادونه پر پوله د یو بل پر سرتېرو د بریدونو تورونه لګولي دي. افغان دولت څو ورځې وړاندې وویل چې د پاکستان له لوري په ویشتل شو توغندیو کې لږ تر لږه اته افغان سرتېري وژل شوي چې له امله د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر ورغوښتی او د پیښې په اړه ورته شدید احتجاج کړی و. خو له بلې خوا به پاکستان پر پوله د نښتو په اړه د افغان سرحدي ځواکونو پر غاړه واچول او ویې ویل چې له افغان امنیتي ځواکونو سره یې د ډزو په تبادله کې درې پوځیان وژل شوي وو چې له امله یې د هېواد هم په اسلام آباد کې افغان سفیر د سپیناوي لپاره ورغوښت او د خپلو پوځیانو د مړینې له امله یې ورته احتجاج وکړ. په دې وروستیو کې په افغانستان کې په تروریستي پیښو کې د زیاتوالي له امله د پاکستان او افغانستان اړیکې یو ځل بیا سړې شوي دي. افغان دولت په کابل کې تر پرله پسې خونړیو بریدونو وروسته وویل چې پاکستان لا تروسه په خپله خاوره د هغو تروریستانو پر ضد کوټلي اقدامات نه دي کړي چې په افغانستان کې تروریستي بریدونه کوي او تور یې ولګاوه چې پاکستان لا هم د ترهګرو ملاتړ کوي. خو د پاکستان حکومت بیا دا تورونه ردوي، ترهګر د دواړو هیوادونو ګډ دښمنان بولي او د ځپلو او مخنیوي لپاره یې پر ګډو هڅو دوه اړخیزو همکاریو ټینګار کوي.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ما خام تر شپګو
مشال دی خبرونه تا او وګستی. د پاکستان د رسنیو یا میډیا سرکاري ادارې پیمرا د رسنیو لپاره نوی ضابط اخلاق جوړ کړی دی چې لمخې به یې په خبریالانو او میډیا ځنې بندیزونه عملی شي. که څه هم ځنې کارپوهان دغې ته په ښه سترګه ګوري خو بیا ځنې وایي چې له دې سره به د خبریالانو ډیر حقونه ختم شي او همدارنګه دوی له حکومت غوښتي چې د دغه ضابط اخلاق په مکمله توګه وضاحت وکړي. نور تفصیل د احمد الله په دې رپورټ کې.
د پیمرا لخوا ټی وی او ریډیو یا الکترونیک میډیا لپاره جاری کړی شوی څلیرش نکاتی ضابطه اخلاق کې ویلې شوی دی چې الکترونیک میډیا به داسې څه پروګرام او یا څه مواد نه نشر کوي چې د اسلامي اقدارو او یا د پاکستان د نظریې پر ضد وي او نه به داسې څه خبر وړاندې کوي چې د آئین پر ضد وي او یا ترې جمهوري نظام ته نقصان رسي. په ضابطه اخلاق کې ویلې شوی دی چې الکترونیک میډیا به داسې پروګرام نه خپروي چې له وجې ترې تشدد، جرم او یا ترهګرۍ ته وده ملاویږي او یا ترې بدامنی خورې دی شي. دینه علاوه د ناقانونه ګرځولې شوی تنظیمونو د غړو بیانونو په خپرولو به هم بندیز وي. په ضابطه اخلاق کې په داسې پروګرامونو خپرولو هم بندیز لګولې شوی دی چې د پاکستان د عدالتونو او یا د پاکستان فوج پر ضد وي او د الکترونیک میډیا مالکان دې دا خبره هم یقیني کړي چې د جنگ ځپلو سیمو نه ورکړ کېدونکي راپورونه د متعلقه قانون نافذ کوونکو ادارو لخوا وړاندې کړی شوي قواعدو او ضوابطو مطابق وي. په پیښور کې خبریال شمیم شاهد د حکومت لخوا وړاندې کړی شوی ضابطه اخلاق د الکترونیک میډیا لپاره ښه نه بولي او وایي
دا د پرس د ازادۍ سراسر خلاف ورزي ده. زه دا وایم چې حکومت یا دولت چې کومه فیصله کړې ده د انټرپریټیشن به څوک کوي. د هر حکومت او د هغې خلاف خو اعتراض د هر چا حق دی.
خو په پاکستان کې د مطبوعاتو لپاره کارکوونکي غیر سرکاري تنظیم IMS مشر عدنان رحمت د ضابطه اخلاق په حق لوایي
اس کے اندر اچھی باتیں بھی ہیں اور
په دې ضابطه اخلاق کې ځنې ښې خبرې شته او ځنې شکونه پکې کې داسې دي چې پکې کمی شته، که په دغې هم کار وکړی شي نو دا به نور هم ښه شي. بله دا چې حکومت خو الکترانیک میډیا لپاره ضابطه اخلاق مخې ته راوړل، خو دا به عملي کوي څنګه؟ عدنان رحمت زیاته کړه چې الکترانیک میډیا لپاره د ضابطه اخلاق ضرورت و، خو دې سره سره حکومت له دا پکار دي چې د مطبوعاتو سره تړلي ټولو تنظیمونو نه پکې رایې واخلي او هغه شکونه چې کوم د مطبوعاتو د ازادۍ پر ضد وي ترې لرې کړي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
رزن کو دا مشال ریڈیو خبرونو تا غوگستی دا پاکستان پوزی چارواکو او مومد دو ایجنسی پولیٹیکل چارواکو په مومند ایجنسی کې یو اف ام راډیو پرانستې دي. د مشال ریډیو خبرونه د مشال ریډیو خبريال وای یاد ریډیو با د پاکستان په ځنو قبایلی او بندوبستي سیمو کې اهم خبرونه کوي. د سربیره د افغانستان ځنو سیمو ته به اهم خبرونه کوي. تفصیل د شانواز ترغزی په دې رپورت کې.
په مومند ایجنسی کې د عسکري ځواکونو او د پولیټیکل انتظامی له اړخه د اف ام ریډیو باقاعده آغاز نن وشو. دغه ریډیو به د باجوړ، محمد، پیښور، چارسدی، سوابی او د افغانستان تر د ځینو سیمو پورې اورېدلی شي. د ناقی کنډو په سیمه کې د غر د پاسه د ریډیو په دفتر کې نن یوه غونډه وشوه چې پکې راغلی د حلیمزو د قبیلې ملک محمد علي حلیمزی خپل نظر داسې وړاندې کړ.
جنګونه ډېر کم کېږي د ټوپک کوتک، نن جنګ د میډیا دی. مونږ هم نن د خپل اعلی حکامو ډیرا شکریا ادا کو چې هغوی هم مونږه په مومند ایجنسی نن په هغه ډګر ودرېدا. او اگر چې کم حالات تیر شو په ملک سے تیر شو نو آغاز اچانا سے پټ نه دی.
زیارت گل بایزی ول چې وړاندې د وسلوالو لخوا چلیدون کې راډیو د سیمې ولست ډیر زیان ور کړي، نو داسې قسمه د خو سرګرمو لپاره راډیو ډیر مهم دی.
دا غیم ته د نقصان ور کړی چې زمونږ کشران هغه بیلاری کړی دی، هغه تبلیغ کړی دی، هغه بالکل غولولی دی. هغه اوس مونږ ولیدل چې هغه خلک وغولېدل، هغوی په خپل دا خبره تسلیم کړی چې مونږ وغولېدلو. مونږ څه وکړو؟ خپل ملک مران کړ، خپل وطن مران کړ، خپل ځان مړ کړ، خلک مړ کړ. نو دا معلومه شوه چې دغه راډیوګان او دغه تبلیغات یو اثر و، دی خلکو ته نقصان ورسید.
بیا مې د ګل شاه صاحب سره خبرې وکړې چې هغه هم په دغه غونډه کې ناستو. نو وی ویل
ځکه چې دینه مخکې به ډېر روټې سنې وي چې هغه به زمونږ ذهنونه تبدیلول، د کشرانو ذهنونه به تبدیلول. اوس چې کوم دی هغه خو هغه روټېشن لګي کمزوري شوي دي. مونږ ټول قام د دې ډېره زیاته مننه کوو.
د محمود جنسی پولیټیکل ایجنټ وقار علي خان دغه غونډه ته په خپل وینا کې وویل
په تیرو شو یو څو کالو کې مونږ وکتل چې د سوات او باجوړ په علاقو کې د اف ام ریډیو هم د میدان جنگي سوا د پاکستان د ریاست دشمنانو د هغه ځای په خلکو د اف ام ریډیو په ذریعہ هم ډیر ظلم یې پکړی. دا نوې سهار مومند اف ام ریډیو سټیشن به انشاء الله ډیر مخ کې زی.
یاد دی چې په مومند ایجنسی کې دا اولنې اف ام ریډیو دی چې په دې کې بعد سیمې د تعلیم، صحت او داشن د نور ستونزو نه علاوه تفریحي پروګرامونه هم نشرولی شي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، مومند ایجنسی.
مدرسې اوسنی عصر
مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونۍ خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم دوه بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شي.
د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د شمالي وزیرستان کډوال وای اوس ورلا د خپل خاندان د غړو راشن بغیر د اصل شناختی کارت نه ورکول کیږي. دوی وای د خاندان غړي یې ملک کې دننه او یا هم بهر ملکونو کې مزدوري کوي، نو څنګه هغوی کولی شي چې هر میاشت د راشن اخیستو لپاره راشي؟ نور تفصیل د عمر دراز وزیر په دې رپورټ کې.
بنو راشن سنټر مخې ته په قطار کې ولاړ میوه ګل وایي دوی رڼا پلاران پنجاب یا نورو سیمو کې ډرایوری او نورې مزدورۍ کوي او خاندان غړي یعنی د خپل پلار رور او زوی دا ځل راشن نشي اخیستلی.
دا میشته مسله جوړه کړې چې په سټیټ باندې ضلع ته راشن نه ورکوي. پنجاب کې څوک کلینډرون دي څوک مزدورون دي هیڅ هغه مزدیران نشي پرېښولی کې. پنجاب پار سړی ته پاتل چې پولیس ته او چې کوم تکلیف جوړتای او ضلع ته دغه مسله جوړه شوې چې راشن ته خامخار چې درې زره راشن دی او ته ویشته ساوې چې کراچۍ نه په درې زره روپۍ به نه خدای کرایه نشي کړلی.
عتیق الله وایي ټوله ورځ په قطار کې تیره کړې او ورو ورو ورته د راشن اخیستلو طریقه کار ګرانوي.
لږ ګهیز رو خولې په چه بجې همیشته لمبار نه ملاویږي او کله بیا چې نیټ بیزی ده همیشته د کوټه سی تکو چې میش درکې درکې پاریخ کو په بل راشن ختی وي یا کله کا وندیار حق جوړیږي چې سبي زی وتا وخلو موته دای دا نه روکاوي په بل ورېر مې غلامې ویج بچ دا پټو کاپی دو نه خو تری کارت وخت سره خو ریکارډ شته په نادرشه.
کلامو چې په دې اړه بنو کې د راشن سنټر مشر احمد سهیل نه پوښتل نو دوی وویل
داسې چې مونږ کوم نه مونږ سره خوشحاله نه کوم بیکاز ډېرې داسې پیسې مخې ته راغلي دي چې هغه این ای سیز چې دي روغ خوب وي یا پلار زوی وي نو هغه په سبا له پلار راشي چېرې ما خو خوب نه دی اخیستی. دا خبرې ډېرې شوې دي او روریان زمونږ چې کوم دي د وزیرستان کوم چې راشن له راځي هغوی مشران چې کوم وي یا روریان یا پلاران هغوی مجلس کوي ځکه هغوی وایي که مونږ هغوی نه ورځ نه لین ای سي راغوړو نه هلته د هغوی کار دی نه کېږي زمونږ هم څه مجبورې بیکاز مونږ نه هم تدې شي تپوس کېږي پوښتنه کېږي.
کډوال وای د شورونه چې دوی د پلار مور ورور او زوی راشن اخیستلو هغه دې جاری وساتل شي چې د دوی زیاتره خلک د کډوالۍ نه پس مزدورۍ ته په ملک دننه او یا د ملک نه بهر تللي سو دوی دې د خپل حق نه نه محروموي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
څوک شته که نه شته څه چې زمونږ د پښتنو تپوس وکړي او مونږ ته یو لاره وښیي.
دا ماشومان مې غوږ کې به ما ډېر کنډه تا پورې ځان داسې زنګول ما دا ماشومان بچه خو به چپه ډېره شوند لور مې هم د غېږ نه لاړه برخه هم لاړه لوپټه هم لاړه چپل هم لاړې.
کله یې مونږ ته کارتون را کړو اوس یې مونږ او پولیس لاس ګروه پولیس ته شکایت کاره کې اول درته دا چې درس بڼه.
مشال راډیو د بېوسه او خاموشه خلکو غږ.
ودونکو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکو د مازوره سرکاري نوکرانو تنظیم له حکومت غوښتي چې دوی ته د خپل حقونه ورکړي او دوی دا هم وایي چې د دوی لپاره په تنخواګانو کې کم زیاتوالی اعلان شوی و هغې ته د عملي بڼه ورکړل شي. دوی دا هم وایي چې موجوده اپګریډیشن یا ترقی اخیستونکو سرکاري نوکرانو کې د مازوره خلکو لسره ذکر نشته. تفصیل د شبیجان په رپورٹ کې.
قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي د مازوره سرکاري نوکرانو تنظیم فاټا ډیسیبل ګورمنټ امپلایز اسوسیشن د فاټا سیکریټ مشر او د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د نورو سرکاري ملازمینو په شان د مازور ملازمینو ته هم په نوکرو کې اعلان شوی مراحت ورکړي شي او د دوی لپاره چې سمو د وړاندې کم په تنخوا کې 40% زیاتوالی اعلان شوی هغه هم لا تر دې دمه نه دی ورکړی شوی نو باید دوی ترې دغه اعلان هم عملي کړي شي او د مازور خلکو لرې ځایونو ته بدلې دې هم ودرول شي. پیښور ته راغلی د قبایلی سیمو نه د دغه مازوره سرکاري ملازمینو د تنظیم مشر چې په یو سرکاري سکول کې استاد دی محمد نثار مشال لیډو ته ویل
فاټا چې کوم ډیسیبل دی هغه ته پر 20% یو نوټیفیکیشن سفران ایشو کړی دا خو پاغه باندې اوسه پر عمل درآمد نه کیږي. بل دا اپګریډیشن چې اوس کوم روان ده ایس ایس ټی ټو ایس ایس دیلا دی کې کوټه ویر کی
هم دغه تنظیم یو بل غړي تاج محمد خان چې د اورګجو ایجنسی سره تعلق دی مشال لیډو ته ویل چې پټولو قبایلی سیمه کې مازوره سرکاري نوکران په ډېر کم شمیره کې دي او باید د څه شرطونه او ځنډېدونه بغیر دي دوی ته حقونه ورکړي شي.
موږ د مزور خال ډېر کم دي موږ سره عامه نسبت سره موږ ډېر کم یو خو بیا د خپل گزارشات پل ایډیشنل چیف سیکرټری فاټا ته ملای ته موږ مخشي کوون کې دي څه کم از کم دا مزور خال کم از کم د سره دا ځنې ننصفي کیږي دا خبره نه دي. دا خود مزور خود څوک اسان دي په کار خود دوه پرموشن کې دا سره پښتون افکار څه کوم 2% یا 5% ته کې خو سره غلا فکر بغیر شرطه دوه کسونه پرموشن په کار په طریقې سره وشي په فکر دې ته خپل مراد دی غم لو شعور تا کنه
ولی هم پدې لکم چې کله د فاټا سیکټر د خیر خېګړې او بیا د تعلیم څنګه سره د تماس نیول هڅه وکړه نو په فاټا سیکټر کې د تعلیم څنګه ډیپټی ډایریکټر او ډیپټی ډایریکټر اسټابلیشمنت سره نور چارواکو مشال لیډو سره خبره ونکړه د پامولدا چرته مازور سرکاري ملازمینو وینا وا چې په سرکاري نوکرو کې صرف 2% مازور نوکران دي نو باید حکومت د دې غوښتنو ته پاملرنه وکړي او زر تزر سر ته ورسوي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
I've been waiting for you.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے
دنڑے رنگونا
دنڑے حیرانون کے قصے انٹرنیٹ او فلمی خبرونا
ارونے د چارشنبے او خالی پاورز
اور دلے مہروی
اردن خو درې بجې شوې دی او نس اجمل هم سټوډیو ته راغلی نو راځي چې لاو د خبرونو لاندې سورو
د پاکستان وزیر اعظم د کمی سلامتی او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي چې پاکستان خپل ځان په ښه توګه خوندي ساتلی شي. د مشال ریډیو خبریال وایي د پاکستان سرکاري ټلویزیون سره پرې ناوخته د مرکې پر مهال سرتاج عزیز ویلي د هند موجوده حکومت کله هم د پاکستان سره مذاکرات نه غوښتل او پاکستان د اټومي طاقت لرلو له وجې د هند د دړکو په وړاندې خپله دفاع پخپله کولی شي. پاکستان د افغانستان لوري د خبري جلسه په خوندره کې د راکټي برید پر ضد کابل ته احتجاج کړی دی. د مشال ریډیو خبريال وایي چې لیتوار پرست د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان سفیر جانان موسوی غوښتي و له احتجاج سره سره ورته د پیښې د پلټنو هم ویلي دي. د پاکستان فوج وایي چې په دې پیښه کې څلور امنیتي سرتیري وژل شوي دي. بلخوا د لشکر اسلام وسله والې ډلې یو ویان ویلي دي چې د خبري جلسه د خوندرې په چک پوسټ دوی برید کړی. په خبر پښتونخوا کې د پولیسو مشر ناصر خان دورانی ویلي دي چې په صوبه کې د تیر کال پرتله سخ کال د ترهګرۍ کلنګ اخیستو د تاوان لپاره د تختونو په پیښو کې کمی راغلی دی. نوموړي د خبرې نن په پیښور کې کړی دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې امنیتي ځواکونو د خریتوار ترمنځ شپې د امنیت پر مهال د وسله والو خط تختول شوي یو چینایي وګړی راخوشي کړی دی. د چینایي وګړي چې هانګ ژو ډانګ نومېده په پاکستان ته د سیلګرۍ لپاره تللی و او تیر کال په ډیره اسماعیل خان کې وسله والو تختولی و. په افغانستان کې پولیس چارواکي وایي چې نن د جوزجان ولایت په شبرغان سیمه کې د یو چاودنې له امله یو تن وژل شوی او دوه تنه ژوبل شوي دي. د پیښې پراله چا نه ده منلې. نن د اوکراین د ازادۍ د ورځې په مناسبت د کیف په مرکز کې په زرګونه حکومتي کارکوونکي مارچ کوي. نن پرېکړه د وینا پر مهال ولسمشر پترو پوروشینکو ویلي دي چې اوکراین به په خپلو ځواکونو کې اضافه کوي چې دا شان د اوکراین په ختیځ کې د روسي پلوه بریدونو غوښتونکو د بریدونو مخه ونیول شي. او نن د ترکی په جنوب ختیځ کې د یوې چاودنې له امله دوه تنه امنیتي سرتیري وژل شوي او درې زخمیان شوي دي.
خبرونه مو له مشال لري ووردل چې انیسا اجمل وړاندې کول. په دې نیمه کې ستاسو لپاره د سولې پر لور اونیز خبرونه هم لرو. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځنو ورسپان په خپلو ادارو کې سره غستي رابع اکرم خان ته وښه.
آج ورسپان خپل ادارې کې لیکي الیکشن ټریبیونل د لاهور نه د قومي اسمبلی حلقه ان یو سل دویشتم انتخابات کلدم ګرځولې دي او هلته یې بیا د انتخابات کولو حکم ورکړی دی. د دې حلقې انتخابات پاکستان تحریک انصاف لاړخه چیلنج شوي وو. ادارې په وینا د قومي اسمبلی سپیکر دا فیصله په سپریم کورټ کې د چیلنج کولو اعلان کړی دی. ادارې زیاتوي د الیکشن ټریبیونل په تفصیلي فیصله کې ویلي شوي دي چې په انتخاباتو کې بې ضابطګیانې شوې وي او د سپیکر ایاز صادق په وینا چې هغه په الیکشن کې د بې ضابطګیانو ذمېوار نه دی. ادارې لیکي دا فیصله یو وار بیا ملک په انتخابی نظام کې د اصلاحاتو ضرورت ښایي. په اصلاحاتو کار شروع شوی دی خو په دې کې ټول سیاسي قوتونو لاړخه یو شان د کار کولو ضرورت دی. ادارې اخر کلی کې سیاسي مشر ولیله به دا خبره یقیني جوړول وي چې راتلونکي کې الیکشن شفاف وي او که چا بیا هم داسې ګوته اوچته کړه نو د خلکو اعتماد به په نظام پاتې نه شي. هم په دې موضوع جنګ ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې چې د پاکستان مسلم لیگ نون مشر نواز شریف ویلي دي چې د حلقه ان یو سل دویشتم په اړه د عدالتي فیصلې احترام کوي خو د دې پاره به قانونی او آئینی حق استعمالیږي. ادارې وایي په انتخابی عمل کې داسې فیصلې د معمول خبرې دي خو د دې په اړه په اولس کې یک طرفه دلچسپي وه چې د قومي اسمبلی سپیکر او پاکستان تحریک انصاف مشر ترمنځ مقابله وه. ادارې اخیر کلی کې چې د دې فیصلې نتیجې اثرات به په مستقبل وي او د دې نه به د پاکستان تحریک انصاف په مقبولیت کې هم اضافه کیږي. وحدت ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې د افغانستان پلازمینه کابل کې تېره ورځ یوه بمي چاودنه کې د درې امریکایانو په شمول لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي او په لسګونو چوبل نیول شوی دی. ادارې وایي د افغان حکومت او طالبانو لخوا د طالبانو پخوانی مشر مولا عمر د مړینې د خبرونو د پخېدو نه پس په کابل کې ځانمرګي بریدونو او بمی چاودنو کې اضافه شوې ده. ادارې وایي د جګړو جنګونو او د تشدد د لړۍ څخه د افغانستان اولس لپاره د محفوظ افغانستان د باوري کولو په غرض به نړیوالې ورورولۍ له خپل کردار لوبول وي او په کار ده چې افغانستان کې ترهګرۍ ته ماتې ورکولو لپاره افغان حکومت او د افغان پوځ کومک او تعاون وکړی شي. ادارې اخیر لیکلي کې افغانستان کې د امنیت ټینګښت لپاره په کار ده چې افغان حکومت ګاونډي هیوادونو سره هم د ترهګرۍ خلاف مرستې ته دوام ورکړي او په ځانګړې توګه سرحدي سیمو کې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره د استخباراتي معلوماتو تبادله وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ای پی خبر ایجنسی د هند او پاکستان ترمنځ د خبرو د منسوخېدو په اړه او رویټرز خبر ایجنس بیا د افغان طالبانو د پاکستان په ځینو ښارونو کې د لیدلو په اړه مقالې خبرې کړې دي چې غټې برخې یې فرخنده صد وړاندې کوي.
ای پی خبر ایجنس لیکي د هند او پاکستان د کامی سلامتیا د سلاکارانو په کچه کې دونکو هغه مذاکرات منسوخه شوي دي چې له ډیر وخت راهیسې انتظار کېدو د دغې لپاره ټولې تیاریانې هم سرته رسېدلې وي. د وزیر اعظم د بهرنیو او امنیتي چارو سلاکار سرتاج عزیز د تیر خالی په ورځ وویل چې دوی د خبرو وړاندې ځینو شرطونو منلو ته تیار نه دي، خو ولې غواړي چې دغه خبرې پیل شي. بلخوا د هند د بهرنیو چارو وزیره سشما سوراج هم د خالی په ورځ په خپلو خبرو کې وویل دغه خبرونه علاوه د لوړپوړو چارواکو دوه نور ملاقاتونه به هم کېدل چې پکې به د هند او پاکستان پر پوله په کېدونکو تاوتریخوالو خبرې کېدې. سشما سوراج دا هم وویل په دغه خبرو چې اوس منسوخه شوي دي پرې د دواړو هیوادونو وزیر اعظمان په روس کې د لیدلو پر وخت اصلاح شوي وو. ای پی لیکي اوس د دواړو هیوادونو د نورو لوړپوړو چارواکو لیدل چې له وړاندې نه پلان شوي وو په اړه یې لا هم څه پته نه لګي چې آیا دغه به کېږي او که نه. تېر کال هم هند پاکستان سره په دې خبرې منسوخه کړې وې چې پاکستانی چارواکو له ځینو کشمیري مشرانو سره لیدلی وو او له دغې وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکېچ رامخته شو. بلخوا رویټرز خبري ایجنسی لیکي په افغانستان کې د طالبانو نوي مشر د مذهبي مشرانو سره لیدلی دي چې دا شان د دوی ترمنځ د اختلافاتو د لرې کولو لپاره کوششونه وکړي. له دغې وروسته افغان حکومت هم د طالبانو سره د دوی په خاوره د لیدلو په خبرو سخت غبرګون ښودلی دی. افغان حکومت وایي طالبان د دوی خلاف جنګیږي او پاکستان باید په کوټه او نورو ځایونو کې د طالب مشرانو د غونډو خلاف عملیات وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان شکیب مستغنی وایي د پاکستان او د دغه هیواد د ولس په څه عکس العمل وي که چیرې پاکستانی طالبانو د افغانستان په ښارونو کې غونډې وکړي. افغان حکومتي غړو تیره اونۍ د وزیر اعظم نواز شریف سره په لیدلو کې هغه ثبوتونه اهم وړاندې کړ چې څنګه د پاکستان په خاوره د طالبانو مشران ویني. د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو عمل هم پیل شو، خو له هغې وروسته د دغه خبرو بل پړاو ونه شو چې کله د طالبانو د مشر ملا محمد عمر په اړه دا خبر خپور شو چې هغه دوه کاله وړاندې مړ شوی دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د یوکرین ولسمشر وایي هیواد به یې ختیځو سیمو ته نور سرتیري واستوي چې د بلتون پالو د بریدونو مخه ونیسي. پیټرو پوروشینکو دا څرګندونې نن په کیف کې د یوکرین د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت پوځي پریډ ته وکړې چې تفصیل یې د رضوان مراد په دې رپورټ کې اورو.
زرګونو سرتیرو نن د اوکراین په مرکز کیف کې د دې هیواد د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت جوړ شو پوځي مراسمو کې برخه واخیسته. اوکراین دا مراسم په داسې حال کې لمانځي چې دا هیواد له شاوخوا یو نیم کال را په دې خوا له روسي پلو بلتون پالو سره په جګړه بوخت دی. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو پوځي پریډ ته په وینا کې ویل هغو سیمو ته به نور سرتیري ولیږي چېرته چې روسي پلو بلتون پال بریدونه کوي. نوموړي په روسیې تور پورې کړ چې په تېرو څو ورځو کې له بلتون پالو سره د مرستې په لړ کې درې پوځي قطارونه د اوکراین ختیځ ته استولي دي. په همدې حال کې ټاکل شوی ده چې پیترو پوروشینکو نن د خپل هیواد د وضعیت په اړه د فرانسې او جرمني له مشرانو سره غونډه وکړي. ټاکل شوی ده چې پیترو پوروشینکو، انګلا مرکل او فرانسوا اولاند له غونډې وروسته په برلین کې په یو خبري کانفرنس کې هم څرګندونې وکړي. که څه هم چې د اوکراین حکومت او بلتون پالو په تېره فبروري میاشت کې د فرانسې او جرمني په منځګړتوب په بلاروس کې پر اوربند موافقه وکړه، خو له دې اوربند څخه په دوامداره توګه سرغړونه کیږي. په اوکرين کې د تیر میلادي کال د اپریل له میاشتې را په دې خوا په جګړو او تاوتریخوالي کې شپږ زره او اته سوه کسان وژل شوي دي. اوکراین او لویدیځ هیوادونه پر روسیې تور لګوي چې د اوکراین له بلتون پالو سره پوځي او مالی مرسته کوي، خو مسکو بیا دا تورونه ردوي.
دا رضوان مراد چې تاسو یې د مشالډیو د خبر مرکزی څانګې ریپورت باندې کوو. له تیرو څو ورځو راهیسې په مقدونیا کې امنیتي ځواکونو دغه هیواد ته د غوښتونکو پناه غوښتونکو مخه نیولې، خو پرون زرګونه پناه غوښتونکي پرته له کومه خنډه د یونان له پولې مقدونیا ته واوښتل. د بیړنیو حالاتو پولیسو له یونان سره پر پوله حضور درلود، خو د زرګونو پناه غوښتونکو د مخنیوي لپاره یې څه ونه کړل. ډیری پناه غوښتونکي چې غواړي شمالي او لویدیځ اروپا ته ولاړ شي، د افغانستان، شام او منځنۍ ایشیا له جګړو تښتیدلی دي. تفصیل د ملالی بشیر په دې رپورټ کې ورو.
د هغو پناه غوښتونکو شمیر چې غواړي مقدونیا ته واوړي هر ورځ 2000 کسانو ته رسیږي. مقدونیا تیره اونۍ بیړنۍ حالت اعلان کړ، خو دغه هیواد پرون د زرګونو پناه غوښتونکو مخې ته تسلیم سو چې غوښتل یې له یونانه مقدونیا ته واوړي. له هغه ځایه سربیا ته او له هنګري څخه تر تیرېدو وروسته شنګن زون ته ننوځي. د مقدونیا د بیړنیو حالاتو پولیسو د شنبې په ورځ د دې پناه غوښتونکو د مخنیوي لپاره اوشلن ګاز وکاراوه، خو پرون د زرګونو پناه غوښتونکو له مقاومت سره مخامخ شول. د سربیا د دفاع وزیر بلاتیسلاف گاسیک له هغه وروسته چې د مقدونیا له جنوبي سرحد سره د پناه غوښتونکو یو مرکز ولید، وویل کله چې مقدونیا د یک شنبې په ماښام بندیز لري کړ، 15000 کسان د دغه هیواد خاورې ته ننوتل. د وویل چې شایي په راتلونکو یوه یا دوو ورځو کې په همدې شمیر کې پناه غوښتونکي مقدونیا ته ننوځي. د وویل پولیس په درو بیلابیلو شفتونو کې کار کوي او پاڼې ویشي. مقدونیا د پناه غوښتونکو لپاره تر شور ترانزیتي لارو څخه دی چې د سوریې، افغانستان، شمالي افریقا او نورو هیوادونو مرکزي اروپا ته ځي، او هیله من وي چې لویدیځ او شمالي اروپایي هیوادونو ته واوړي. ډیری پناه غوښتونکي په خپلو هیوادونو کې د جګړې له کبله تښتي. له افغان پناه غوښتونکو څخه یو اسلم دی چې د یونان له سرحد سره په مقدونیا کې د اورګاډي په تمځای کې رویټرز خبري اژانس ته ویلي، فکر کوم د یونان او مقدونیا ترمنځ پوله له درو ورځو راهیسې بنده وه، خو نن موږ له اته نه راغلو. وضعیت ښه و. ښه احساس کوم چې له یوه جګړې ځپلي هیواد راغلی یم او اوس د یوه ښه ژوند هیله لرم. هیله لرم چې هر څه سم سي. ګورو به چې څه به کېږي. اوس مهال اروپا له ګڼ شمېر پناه غوښتونکو سره مخامخ ده چې اروپایي اتحادیه دا د دوهمې نړیوالې جګړې راهیسې د پناه غوښتونکو تر ټولو بد بحران ګڼي. په دغو پناه غوښتونکو کې کوچنیان هم شامل دي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز 625.
مشال ریډیو خبرونه ته غوښتي. د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په یوه راپور کې راغلي چې د اسلام آباد د کچا بادۍ نه په زوره ویشتل شوي خلکو کې د افغان کډوالو سربیره د قبایلي سیمو ګڼ شمېر خلک هم شامل دي چې د بدامنۍ له وجې خپلو سیمو ته نشي ستنېدلی. تفصیل زموږ د همکار منور شاه په دې رپورټ کې ورو.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه خپل دې رپورټ کې وایي د اسلام آباد د کچا آبادۍ د ورانولو له وجې متاثره شوي د قبایلي سیمو خلک هیڅ متبادل نه لري، یعنی نه خو د دوی نمونه په کډوالو یا آی ډی پیز کې لیکل شوي او نه بل کوم ځای کې د سرسوره لري. ورځپاڼې ته د مومند ایجنسۍ سره تعلق لرونکي الیاس خان وویل چې دی ځان پاکستانی بولي او شناختي کارډ هم لري، خو پولیس یې د کور ورانولو په وخت خبرې ته غوږ نه کیښوده او لکه د افغان کډوالو یې د ده کورنۍ هم د کچا آبادۍ نه بهر کړه او کور یې ورته وران کړو، بلکې په دغه موقع پولیس اوخ کې بیونکي ګیس هم استعمال کړو او خلک یې په ډنډو وهل شروع کړل. ورځپاڼه د الیاس خان د خولې لیکي چې په دې کچا آبادۍ کې میشت ځینې خلکو په خواو شا کې د کورونو په کرایه نیولو هڅه وکړه، خو په جوماتونو کې اعلانونه شوي وو چې څوک دې خلکو ته په کرایه کور ورنه کړي. نوموړی زیاتوي چې د دې هر څه نه پس د اسلام آباد پولیسو د کچا آبادۍ شپږ شپېته کسان د ترهګرۍ خلاف قانون لاندې نیولي هم دي. ورځپاڼه لیکي چې د وسلوالو خلاف د عملیاتو له وجې د باجوړ او مومندو ایجنسۍ نه په زرګونو کورنۍ کډه شوې وي چې ځینې یې د کډوالو کیمپونو پر ځای د هیواد بیلابیلو ښارونو ته تللې وي. دوی هڅه کوله چې په دغه ښارونو کې نوی ژوند شروع کړي، خو د مومند ایجنسۍ متی الله ایکسپریس ټریبیون ته ویلي چې پولیس یې هر ځای تنګوي او ورته وایي چې خپلو سیمو ته دې ستانه شي. نوموړی وایي چې په خپلو سیمو کې یې کورونه، روزګارونه او پټي تباه شوي دي، نو هلته به څنګه ژوند کوي؟ ورځپاڼه د یوې حکومتي اندازې مطابق لیکي چې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو خلاف د پوځي عملیاتو په نتیجه کې څه د پاسه 1,05,000 کورونه تباه شوي دي. هلته د قبایلي سیمو لپاره د قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره FDMA وایي په باجوړ ایجنسۍ کې یې خواوشا 10,000 کورونه جوړ کړي. دا راز په مومندو ایجنسۍ کې هم څه کم 1,400 کورونه بیا جوړ کړل. خو په یاد اداره کې د درغلیو ورستی ریپورټونه ښایي چې دې داوو کې څومره حقیقت ده او قبایلي کډوال د کوم ستونزو سره مخ دي. د یادونې وړ ده چې د درغلیو په تور کې د FDMA یو شمیر چارواکي د احتساب ادارې نیولې هم دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
مشال د خبرونو ته غوږستی او سم لجمنی سره سم وار رسیدلې د اونیزی خبرونه د سولې پر لور. د نن ورځې د سولې پر لور خبرونه کې پر دې موضوع غږیدلې یو چې د ماشومانو د لوبو ټوپکې او تمانچې پر دوی څه بد اثرات کولی شي او کنه. همدا خبرونه چې تاسو له مشالې ډیو هر ونه یاوري تاسو لپاره بشیر ګواښ چمتو کړی. راځي چې په ګډه توښو
د سولې پر لور.
افغان حکومت په ټول افغانستان او د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د ماشومانو د لوبو په ټوپکو او تمانچو خرڅولو بندیز لګولې ده. دا کار د بشري حقوقو د فعالانو د سولې زو مظاهرو او ټولنیزو مطبوعاتو مبارزې وروسته وشو. د سولې پر لور په نننۍ خبرونه کې په دې غږیږو چې د ماشومانو د لوبو ټوپکې تمانچې پر وړو څومره اغیز کوي او د داسې شیانو سره لوبې کول آیا دوی رښتیا هم په غټوالي کې تشدد خوښولو ته هڅوي. زه بشیر ګواکیم هرکلی مو کوم.
زیر پراغلیم چی خلق دا توپکی بندگی پلاشتیک توپکی پا بازار کی نالی او تماچی نالی او یا ماتی کی
زم داری وڑو سر رات امزده غالم چی قلم او کتاب در آغ استه شی حکومت را درخواسته چی دا اسلحه دی بزار جی و ماتی شده.
توپک
بلاره،
امن توپک
بلاره.
دا د سواد د ماشومانو او د غوی د پلرونو اوازونه دي چې لنډه موده مخکې د وړو د لوبو د ټوپکو تمانچو پر ضد مظاهره کړې وه. په خیبر پختونخوا او جلال آباد کې له دوو کلونو راهیسې ځوانانو پر حکومت د فشار اچولو لپاره مظاهره او احتجاجونه وکړل تر څو په بازار کې پر وسله شکله لوبو شیانو بندیز ولګي. د سوات ننګیال یوسفزی وای دوی ته دا ډیره زورون کې و چې د اختر پورس کې دی د کلی دکانونه له پټاقه وو او نورو داسې شیانو ډکوي چې ماشومان تشدد کولو ته هڅي.
نننم چې موږ په بازارونو کې ګورو نو دا ټوپکې تماچې په زرګونو په لکونو کې پرتی وي. نو موږ وایو چې د دې پر خلکو کې او پر عامه سوسایټي کې د بازار په خلکو کې دا اویرنس پیدا شي چې دا ټوپک چې دی دا څومره خراب سیز دی، دا تماچې څومره خراب سیز دی، دا د ماشومان چې دی نو دا وایلنس طرف ته بوزي، تشدد طرف ته بیاي او لکه د دې خلکو کې دا یو سوچ را پیدا شي. لکه ډیر خلک داسې وي چې هغوی دې ته خیال نه وي چې لکه دا دومره خطرناک شي.
د سولې پر لور خبرونی اوریدونکو، هلته له ډیورنډ غاړې اخوا په جلال آباد کې انځورګر او مدني فعال حمدالله ارباب په هڅو نه یوازې حکومت د ماشومانو لپاره پر وسله شکله لوبو شیانو بندیز ولګو بلکې په خلکو کې په دې اړه د بیدارۍ لپاره هم کار
وکړ. په افغانستان کې او بیا د پښتونخوا او د پښتون په سیمه کې د تشدد او جنګ جګړې سپانګي او زموږ خپل کلتوري یوني نیمګړتیاوې دي پکې سره روانه ده. بیا په دې خاطر چې راتلونکی نسل د دې تشدد د کلتور نه په یو نه یو شکل مخنیوی وشي نو په دې حکله موږ غوښتل چې قومي کمپین شروع کړو. هغه د فیسبوک او سوشل میډیا کې عملا په کلي ولس کې دا خبره شروع شو. البته پیل موږ د جلال آباد د ښار نه کړی و، بیا دا خبره د افغانستان نورو سیمو ته ورسېدله.
د امریکای د ماشومانو د تعلیم ملي ادارې ان ای وای سی ای په خپل یو تحقیق کې لیکلي چې کوچنیان د خپل چاپیریال څخه اغیزمنېږي او د لوبو شیان یې آینده ورجوړي. یعنی که یو ماشوم د تعمیراتي شیانو لوبې کوي نو هغه سره دومره مینه پیدا کوي چې په غټوال کې هم تعمیري کار د ودانیو جوړول او ورته شیان کول غواړي. په بل عبارت که ماشومان د ټوپکو لوبې کوي نو ډېر امکان شته چې په غټوالي کې به هم ټوپک خوښوي چې تشدد کولو ته لار پرانیزي. د نفسیاتو ماهرې ډاکټر روبی شهریار د وزیرستان د ماشومانو سره ډېر کار کړی دی. هغې د یو غیر دولتي ادارې له لارې پر ماشومانو د جګړې د اغیز کمولو او عادي ژوند ته د هغوی راګرځولو لپاره هلې ځلې کړي دي. د سولې پر لور خپرونې ته یې وویل
سر به مونږ خبرې کولې، ګیمز به مور سره کول که نه، نو په هغې کښې به مونږ ته ځي، مونږ ته به پته ولګېږي چې یاره دا ماشوم چې دی نو دا ذهني دا ډسټرب دی چې دوی به د جهاز نه ډېر زیات یارېدلو چې دوی به جهاز وکتل چې یاره هسې اواز به یې واورېده، نو دوی به مونږ سره یکدم ناست وو، لوبې به یې کولې او دا شیزونه به یې کولو چې دوی به جهاز اواز څنګه واورېده، دوی به در نه کمرې ته لاړلو، کمره کښې به هم چېرته یو بوټ کښې کونه کښې به کښېناستلو خاچی مونږ به دا جنگ خبرې کولې دا داسې که نه لکه دا شیزونه ټوپک تماشې نو چې دوی به دا واورېده دوی به یکدم دوی به بل شانتې شو که نه دوی باندې به هغه یره راغله بالکل ټول لاسونه به یې یارېدلو لاسونه به یې داسې عرپېدلو او خبرې به یې نه شو کولې زړه به یې داسې درسېده زر زر دوی باندې به هغه یره راغله چې مونږ به دوی باندې خبرې کولې که نه جنګ وو ستاسو کلي کښې څنګه جنګ وو څوک وو طالبان وو داسې فوج وو داسې ټوپې وې داسې ستاسو کورونه چې دا خبرې به مونږ کړې دوی باندې به بل شان یاره راغله داسې یاره به پرې راغله چې دوی به بالکل ټول رسېدل داسې خبرې به یې نه شو کولې خوله به پرې راغله زړه وې داسې درسېدل درس درس
تاسې د سولې پر لور خپرونه اورئ. کارپوهان او څېړونکي وایي چې پر ماشومانو د تشدد د اغیز ختمولو لپاره ډیره ضروری ده چې کوچنیان په داسې لوبو اخته پاتې شي چې هغه په ټولنه کې د شریک کار په اړه وي. پېښور کې تعلیم د سولې لپاره پروژې له لارې کار کوونکي نیلم ابرار چټان وایي څلور کاله مخکې یې پام شو چې ماشومانو لپاره باید د لوبو سامان په ډېر پام انتخاب شي. د هغې په خبره له هغه ورځې وروسته یې کوشش شروع کړی چې په دې برخه کې کار وکړي.
ما د وړو سره داسې تماچې ولیدې او هغې سره ګرنیټ او راکټ لانچر دا و نو کله چې ما واړه ولیدو نو هغوی لوبې کولې او بس یو بل سره داسې طالبان او آرمي والا دغه به یې اغوستو کم کانسپټ چې جوړ شوی او سواد کښې هغې حوالې سره به یې بس یو پروګرام شانځان لکه اوس کول کې او هغه کلونې چې هغه یوز کولې هغې کښې کله چې مونږ دا هر څه ولیدو نو زه په خپله هغه سامان مې دا وړو نه مره واغوستو لاړم بازار کښې مې وکتل نو دا کولۍ هم خو زبردست دغه خرڅېدو حالانکې هم پیلونه وو او هم سره داسې مطلب ګرنیټ او دا به چې جوړ کړو نو دې باندې بیا 2011 په اینډ کښې مونږ دا کمپین سټارټ کړو د دې لپاره چې کوم زمونږ واړه دي دوی آلرېډي سواد کښې داسې حالات لیدلي دي چې په هغې کښې طالبانو باقاعده ټوپکې باقاعده راکټ لانچرې دا یوز کړي دي داسې آرمي هم یوز کړي دي نو زمونږ د وړو ذهن چې دی آلرېډي هغې طرف کتلی دی یو ماشوم دا نه وایي چې زه لوی شم زه به ډاکټر جوړ شم یو ماشوم دا نه وایي چې زه به انجینیر جوړ شم.
د سولې پر لور خپرونه اورئ. د روانو جګړو ترڅنګ ځینې نور داسې عوامل دي چې ماشومان د لوبو لپاره د ټوپک او تماچو خوښولو ته هڅوي. د ځینو دغه سببونو له وجې مور پلار ته هم د عادي ښکاري او تر ډېره یې په بدو اغیزو نه پوهیږي. حمدالله ارباب وایي د تشدد د فکر د مخنیوي لپاره د ټولنې بېلابېل اړخونه باید سره لاسونه یو کړي.
تیر د سولو سیزو جنګ په د پښتون په سیمه کښې مونږ وګورو چې تشدد دی وژنه ده په پښتنو کښې ځینې بد دودونه دغه د کلاشنکوف کلچر دغه سیریانې فلمونه چې جوړېږي خاص کر په د پښتونخوا پېښور کښې مونږ تاسو ګورو چې دا د پښتون کلتور د بدنامولو او د پښتنو د فکر خاص کر د ځوانانو د فکر د تشدد طرف ته د وړلو دپاره یو عمدي غوندې کار روان دی. د دې تر څنګ بې شکه په ماشوم خو نه پوهېږي خو ماشوم وي البته کورنۍ هم ډېری په دغه جنګ جګړو کښې را لوی شوي دي نو دوی ته دا ډېره عادي خبره ښکاري. زما ښه یاد شي په کوزه پښتونخوا کښې چې کله مونږ ژوند کوو د جهاد په وختونو کښې نو هلته به انصاف کې مونږ ته د چټو پک او پټو پک جهاد او د کوریازي کې بد د کارتوس د جمع کولو دا کې سیمه ته ور کېدلې تر څو مونږ دغه کلتور سره آشنا پاتې شو. زه راته شدت سوچ سوله ملونه لري د سی یو طرفه خبره نه ده چې بشکره د کورنۍ د والدینو ډیره مهمه دنده ده یو رول لري چې هغه خپل اولاد لکه یو پلار کفار مسوري ته ځي او یو افغاني هغه ګټي او بیا هغه خپل بچي ته ورکوي او هغې ټوپک اخلي ځان پرې خوږوي یا د هغې سوچ خرابېږي. بل تجارت په دې کې ډېر زیات رول لري. له بده مرغه زمونږ پښتانه تجاران چې د علم د پرمختګ د فرهنګ د پرمختګ د هغې برخه کې سرمایه ګذاري وکړي دوی چین ته او نورو هېوادونو ته ځي او دغه د پښتون د بربادۍ دغه لامل چې دغه توکي دلته راواردوي. نو د سبا ته د په سر کوم چا ټوپک یا تمانچه ایښي او تختۍ یې وجني یا یې بچي تختۍ نو دوی به ګیلې حق ځکه نه لري چې دوی همدې پښتون قام او د دې بچو ته دغه شي سوچ ورکړي. دا څوارخیزه مسله ده چې په دې کې ټول رول لري. د مور او پلار چې ډېر رغنده رول دی چې هغې به خپل اولاد د نږدې نه وساري لکه څنګه چې نورو غلطو کارونو ته نه پرېږدي نو باید پکو تمانچو او د پټاخیو ته یې هم پرېنوي.
اوریدونکو نیلم ابرار چټان هم وایي چې دا د مور او پلار ذمہواری یا مسولیت دی چې خپل اولاد ته داسې چاپیریال برابر کړي چې هغوی پکې اوس هم د آرامۍ احساس وکړي او د ښې راتلونکي لپاره پر سمه لار روان کړي.
هغوی ځان له په کور کې د بوتل نه اسلحه جوړوي، راکټ لانچر جوړوي، ټوپک جوړوي، په کور کې مغو جوړوي. مطلب ضروری دی چې موږ خپل وړو مایند داسې سیټ کړو چې هغوی د سره دې طرف ته سوچ نه کوي. دا هر خلکو لپاره دی، اصله هر خلکو لپاره دا کم چې د دې وطن لپاره جنګي کم چې د وطن په سرحدونو نه استي دا غوي د لپاره د وطن د محافظ لپاره دا د وړو لپاره نه ده. مور چې دا هغه خپل بچی له تربیت ورکول شي که هغه ورکول غواړي څنګه چې موږ ګورو نو مور چې دا هغه د بچی سره خپل پوره ټایم او باجزه چې هغه په کور کې هغه خپل بچی سره ای نو کار خپل بچی ته د بچپن نه دا اوخای چې واړه چې دی هغه صرف او صرف تعلیم حاصل کی د ټوپک نه لري او ساتي د ټوپک څخه لخوري شانتي دا کمپیوټر والا سامان کم دا غاړي یا د دې نه علاوه نن سبا خو ډېر ټکنالوژي مخې ته تللې ده. حوالی سره خپل سامان اور تراوړي واړه ډېر په شوق سره راوي مخې ته راځي ځکه زه وګورم زموږ خپل کور کې واړه دي چې زه هغه ته ویم راشي ویم ګیم او کوي زه ولا داسې ګیم ورتم چې صرف کارتونه نه زه به ګیم کې هغه ته تماچو د ټوپک ګیم نه لګو ما ته پته ده چې دا ماشوم دې کې دلچسپي واخلي دا بیا ما ته د سوځي مالا ټوپک راوړه داسې نمونه ګیمونه دا ختم کړی شي نو د دې سره وړو په ذهن باندې ښه پازیټیو دغه راځي او اثر راځي.
اوریدونکو هم دې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه وخت پاتې رسیږي. تر بلې اونۍ در سره ز بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله او آباد اوسئ.
پکی زده فرشتی